کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د لمړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. افغان حکومت د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاو د پرمختګونو خبره کوي. نو راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیول چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. ولسمشر غنی وایي د سولې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. په ایران کې پیدام د دریو محکومو سوو ځوانانو دوسیې له سره څیړل کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیول چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه به بره کم کړي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. خو د امریکا د 2018 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیز غونډه کې نن په کابل کې وویل چې د دوه مذاکرو لومړی پړاو سخت وو.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي.
په خطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې 13 اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وسوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د حدسو د درنوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د الیاس دایی له کورنۍ سره د مرستو پر دوام خبرې وسوي.
خبرې په دې باندې راغونډې وي چې شهید دایی د کورنۍ سره د دوامدار مرسته وشي. همدارنګه د دوی غوښتنه دا و چې حکومت د دوی ته په کابل کې کور ورکړي.
افغان دولت وایي د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یوه شبکه پیژندل سوې او ډېر ژر به ونیول سي. الیاس دایی درې اونۍ مخکې په هلمند کې وژل سو. د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض د بلخ ولایت تر څنګ په کابل کې هم لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر اوو دېرشو ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یوه تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالصمد ازادي راډیو ته وویل
موضوع یوازې د عبدالرؤف جان د اختطاف نه ده. نور کسان مهم اختطاف شوي او د خوشکیتو په بدل کې د زیاتو پیسو وخت نه کړی. دوه ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تښتولی دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې. د بلخ چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امرالله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل
کما شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودونکو مواد کابل ښار ته انتقالول د متیولا پنوم د غکس امنیتي ځواکونه نیولې دي. متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړي او نانوای جالي و. په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چنانوي ده، لیکن د پخی ډوډۍ روړلې او پخی ډوډۍ خرڅولې.
امرالله صالح د تلیا میزان پر 25مه د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي د اورګون زون د محلي پولیسو یو قمندان په وسلوله نشته کې وژل سو. نشته تیر شپه هغه وخت وسوي چې قمندان اید محمد خان له پولیسو سره په ملتیا اورګون نه ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول. د پکتیکا د امنیه قمندانی وایان شاه محمد اریان نن رسنوي ته وویل چې نشته تر سهاره پورې روانه وه.
د اورګون زون لپاره د محلي پولیسو قمندان ښاغلی اید محمد خان هم په دغه نښته کې په مخامخ جګړه کې په شهادت رسیږي.
شغلی اریان تر دې مخکې په دې نشته کې د ولسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران ستره محکمه وایي د هغو دریو ځوانانو دوسیې له سره څیړي چې په 2019 میلادي کال کې د دولت ضد اعتراضونو په تړاو په اعدام محکوم سوي وو. د ایران سترې محکمې ویب سایټ نن اعلان کړی چې دغه دوسیې په یوه بله محکمه کې څیړل کیږي. د دغو کسانو نومونه امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی یاد سوي چې شاوخوا شل کلن دي او د هغو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله پیل سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وی په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري ټکنی مخترونه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یو راپور کې څرګند شو چې په نومبر میاشت کې د کار بازار وروسته وی وو. بایدن له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دای د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالی بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان شوی او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. او روسی چارواکی وای په هیواد کې د کورونا ضد تولید زیوی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوې ده. دا پروسه کې د کووید 19 ناروغي پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسی چارواکی وای دغه واکسین په لومړیو روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او د ټولنیزو خدماتو مامورانو ته لګول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 15 اچټي منفی یو. هرات اسمان وریز د باران اټکل د تودوخې لوړ درجه 21 اچټي صفر. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21 اچټي 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 4 اچټي صفر. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 اچټي 9.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لمړنۍ غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په پرمختګونو ژغیدلې.
اوس د دوم مرحله کې داخل کیږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایي د قتل په تړاو د یوې شبکې د پیژندلو په اړه د حکومت څرګندونې. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ ناسته نن ترسره شوه. په دې ناسته کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو دوهم پړاو ته رسیدلي او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخوا د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د ملي مصالحې عالي شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کېږي، خو نن د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې اکثرو افغان پیژندل شویو سیاسي څیرو ګډون درلود. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ناسته ته په خپل خبرو کې وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده.
مذاکرات د مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی دی مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
خاغلی غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی، خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې، خو خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه د دغه بهیر د مخته وړلو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده.
اراده سیاسي بر حتم جنگ به وجود آمده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې، نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسیږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړه توګه ولوبوي. سوله تیر ته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ ملاتړ وکړي.
مستحمت و آزاد حمایت کنه.
په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف د یو واحد سیاسي نظر پر رامنځته کېدو ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالي شورا ځین نور غړو په دغه ناسته کې ګډون نه وکړی. که څه هم ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې د یو شمېر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې وکړه چې دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانونی په دغه ناسته کې له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه ناسته کې نسته هیله ده چې نور غونډو ته راوبلل سي. تر دې وړاندې د دغه شورا د غړیتوب لپاره یو شمېر سیاستوالو مخالفت کړی و چې له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
د یو سولیز با عزت خپلواک او د حاکمیت خواند افغانستان لپاره چې له نړۍ او زموږ له ګاونډیو هیوادونو سره ملګرتیا او نیکې اړیکې ولري، په ټوله معنا له تاسو سره همکار یو.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخه او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته سي.
راځئ چې لومړی خپل کورنۍ کتار ټینګ کړو. دولت په خپلو دغه خلکو او دا خلک په خپل دولت ښکاري. یوازیتوب کې تاسو هم هیڅ یې او موږ هم ولس هم د هیڅ په جمع کې مراولئ. خپل کتار داسې جوړ کړئ چې د کلکو ضربو په وړاندې هم درېدلی شي.
د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 48 کسان غړیتوب لري. خدا چې په دغه شورا کې د ښځو شمیر څومره دی هڅه مو وکړه د ملي مصالحې عالي شورا لویاند او مرستیالانو معلومات واخلو، خو په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نسول. دا شورا و مرستیالان لري چې نیمې د ولسمشر غني او نیم نورې هم د عبدالله عبدالله له لوري معرفي سوي دي.
دوستانو، هو مریدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدلې له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت لا هم نیوکې څرګندې او د دې شورا د پراختیا غوښتنه کوله. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره او مرکه کړی او همدا مسله مو راسپړلې ده. شغل مجاهد ویل
د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډو خنډ سره مخامخ کړې دي. دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو د رسمي شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولای شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ اختلافات د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی دی. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې دې شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چاته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري، مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته سوله. هغه سوله چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځل بیا د جګړې میدان وګرځي.
بلې مجاهد صاحب، که بیا هم مداسي وایم چې خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای شي، نو په دې شورا کې داسې امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ ناراضي
او خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې دنيني د سولې د عالی مسالې جوړښت وړي، نو د سولې د عالی مسالې جوړښت باید د سره مستسي چې هغه ملي بنولري او په بشپړ توګه باندې قومي بنولري تر څو چې وکولای شي هغه مرکز د تصمیمګیري وګرځي.
بلې، یو ورسته پښتون هم دا چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي او قوي یا کمزوري تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریز څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. که د سولې عالي شورا دې مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي، زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات متاثر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دوه مذاکرات سره ډیر زیات مرستندوی حساب کېدای شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهدو.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت وای د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایید وژل کېدو په تړاوي یو شبکه پیژندل دا ډیر ژر به ونیسي. د ولسمشر مرستيال وایند خبره نن په غونډه کې وکړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د الیاس دایید هڅو د درناوي لپاره جوړه کړو. د غونډې ته خاطر پر دې سورغلو
د دایې وژل کېدو نږدې یو میاشتېږي خو لا هم غم د خوخو ګل لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبې پورس کابل کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایید وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستيال د واخان مینپال د دایید وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي.
پرمختګ سوی دی امنیتي او کشفي ادارې د هلمند مرزو ته داخلي سوي دي. شبکه تصویر سوی ده. زه په هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تصویر شي او څېرې به بربند شي او
خاغنه مینپال دا خبره داسې محال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایې د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرمو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایې د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناس دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي تر واچ ولا یا سم هم دی وژن پل تاسو ته ولا یا پل لځه نه واړو یا غل پل سره کې کرښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړې را طالب هغه دې ادرس لري هغه اوس قطر کې ناس دی هغه
د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دای وژن کې ولست په ګوته نه کړی. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دای وژل کېدو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه لزان سره درلودل. نوموړی 13 میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لخکرګا ښار کې د نوموړی په موټر پورې د ځای پر ځای شوې مقناطیسمن په 14 نکی ووژل شو او روري په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
او اس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوړخیزو کلتور او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سره وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادله 15 پروګرامونه پایته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیله وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقې پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادله و. پامپیو د غرض ویلی د همدی موافقه پر اساس نور تمیلیدون کی پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو پینځه چې پښتنه پکې پیدا شوه د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیله په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دواړو خزو کلتوري او تعلیمي مبادله پروګرام چې لنډ بنې میساده د امریکا د حکومت کارکونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه، بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پایته رسیده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یو بله نښه ګڼل کېدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېده خندلې و. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترکتبرو مسلمانانو سره د چین چلند غندلې و.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغوی
حکومت نه واره کې
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته یو واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
زوږه لازدی رادیو ورودرنو دوستانو بیرته افغانستان ورګرځو. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مرکزی روغتون کارکونکو کاری ته صاحب پیل کړی دی. د ډاکټرانې دلیل د ماشونو ستونزې یادوي. د کونړ چارواکي بیا وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. روحلان وری له کونړ څخه راپور کوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتساب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتساب په وجب ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ما دوه مریضان دي، یو مزور دی یو مزوی دی. او مریضان دي د تشو باندې درد راغله، د بیګا په درد راغله، چې رالو ډاکټرانو ارتار کړل دي. او ډاکټران وایي چې زموږ ماشونه کم دی او دیو شګل در برسن روان شي او دی سره ورسېدلو. دا غټه سوزه دا وړه سوزه خونه ده. و جل ترالو ډاکټر نشته نه اوس مجبور اوس څوک وزم د څه کمزوري او کارم د سین او بخپل مشکل سختین.
ډاکټران وای د خپل ماش د پورا خستلو لپاره ل ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړي. ډاکټر مولادات
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی، ولایتي شورا تاریخ شوی، مو سیریاست اته تر وزارت ولاړل بل مقام نشه چې موږ تاریخ اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوی کې پاغي سیستم باندې پیسې ورکړ شي. موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي، دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شوی په مغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله صاحب هم د ډاکټرانو غوښتنه او احتساب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټوله برخي نه دي تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتلل څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسي سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری احتساب په ترسولو لپاره حل لار پیدا کړي. ډاکټران وای د هیواد اکثر روغتونونه او روغتي مرکزونه همکار او مؤسسو ته سپارل شوی چې ډیری خپل دنده په سمه توګه نشي تر سره کوله او لامل روغتي کارکونکو او ناروغان ستونزو سره مخ وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو خبر چې نن امریکایي رسنیو کړی دا وایي د امریکا د کانګرس غړیو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس په پوزي ورسپنې ویلي چې د کانګرس غړیو د 2021 میلادي کال د ملي دفاعي صلاحیت قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
پا
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحيت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وګد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 14,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګ ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو رپورټ نه وي ورکړی چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خبروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي، نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانی افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر سمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافقه او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخې ته کړي، څو ولسمشر ټرمپ ونتوانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تو زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
تر څو چې دا تاییدیږي هغه څه چې ترامپ یې پریکړه کړې مختزي، خو د دې امکان شته چې په یوه مرحله کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مخه ونیسي. که داسې وشي امکان لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 2,500 چې ولسمشر ترامپ غواړي زیات پاتې شي، او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دي پاتې شي.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورټ کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
تاسو لا پیغامونو
زه صاحب الله د صابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې دلته په صابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو ځکه نه دي توزیع شوي، خلک د سرپنا ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکه ولې نه توزیع کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي.
زنایت ساتیما د کونړ ولایت د مانګیو له سوارینا زمونږ د پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی، او په کې بهيږي زمونږ د والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دیو خورل شي. والسلام به احترام
اختر محمد خادم د لمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخناړي کې ویل ده پیغام دا دی موږ په سیمه کې بیلابیل څه دي لومړی څه مو دا ده چې موږ په سیمه کې لارې بندې دي. درو میاشتې راځي د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان لارې بندې کړې چې د واشیر ولسوالۍ بازار تام یا د واشیر سیمې ته د دولت اجهاد د دې څخه ته خشې لري راوړي چې په ټول د قانونو بازار ورات لارې بندې کړې چې لري هغه کده د اړې خوات خلاره بندې دي. د درې میاشتې کې په ټول واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل ستاسو تل وځل ولري د موټر غاټ تل هم نشه امدار د چاو ګراو بل نه دی چې دنه نه د مسایدا سره د دولت مستوی چې لار د خلاص وو اوس د خرڅ خو تیاری کرا دی د خو د بلا خرڅ تیاری کرا روان دی. موږ چې څو څنګه نن نه کې چې موږ لري باندې د دې څه څه سو کورې د واشه رو سوالي پسې مې چې د دولت خو دا غوښته نه چې موږ یو لار ته پرانی چې موږ د خوات خمو خپل سیمه ته ځان او موږ چې موږ هغه چې پات دې نه وته راول کې ډاکټر سیال نه لري دا چې څو د واشه رو سوالي و 3000 جری پم دې کړه دا ټول دا چې پاتې شي چې موږ دغه تاګه مو ټول غلاته ورکړي د اوس د ښا دولر سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل چې موږ سره راځو چې موږ سره مرسته وکړو. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې او دته مو ژوند درته خبره کړه. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله دلته پای ته رسیده. درې مجله ساتل فروغ وړاندې کوي. ساتل جان شرخلی
تشکر فریبا جان. شما مانده نباشید. 6 و